افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې. السلام علیکم. نن چهار شنبه ده، د مرغوم یا جدي 14 د جنوري 4 د یو ساعت خبرونه چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوې په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې مرستیال پران ایکویزا وایي په مرستندویو ادارو کې د ښځو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ویجاړوونکې پایلې ولري. یونما په خپل فیسبوک کې لیکلي چې ښاغلي ایکویزا د خبرې پرون سیشن به د طالبانو د بیړنیو چارو وزارت له سرپرست محمد عباس اخوند سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړي. د طالبان حکومت د دسمبر پر 24 په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړي. هغوی ویل چې اکثر ښځې چې په دې مؤسسو کې کار کوي اسلامي حجاب نه مراعاتوي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو خواخوږو طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. ځینو بهرنیو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت هم درولی دی. او یوناما هم د دسمبر پر 28 ویلي و چې د خپلو مرستو یو شمیر پروګرامونه یې ځنډولي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو څو لسیزو پالیسي بدله کړي، له تهدید او زور زیاتي دي ډډه وکړي او په سیمه کې دي د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو او شو اړیکو لاره خپله کړي. ښاغلی کرزی دا غوښتنه پرون په یو بیان کې د خواله رسنیو له لارې خپره کړه. د دې بیان تر خپرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. تر دې مخکې دوشنبه په ماښام د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خبر پاڼې کې خبرداري ورکول سو چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته خوندې پټنځایونه ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ویلي دي چې د افغانستان په خاوره کې به شایي پر هغو کسانو برید وسي چې پر پاکستان حملې پلانوي. په هرات کې د نوروز په نوم د سیمه ایز راډیو پخوانی ویان خالد قادری لبنده خوشی سو. د افغانستان د خبرلانو مرکز په یو بیان کې لیکلي چې د هرات محکمې ښاغلی قادری په خواله رسنیو کې د انتقادي لیکنو له امله په یو کال باندې محکوم کړی و چې د سه شمه پر ورځ یې له زندانه آزاد کړ. قادری نږدې 10 میاشتې د طالبانو په بند کې تیر کړې. په غور کې یو ځوان د دې لپاره په 2 میاشتنی بند محکوم شوی چې د طالبانو له خوا د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه د بیرې له کبله د خپل نوم له یادېدو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو له خوا د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرون یې په 3 میاشتې بند محکوم کړ. احمد مجیدی د غور د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چینینګ پرون ویل چې سردار بیردی محمدوف د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ بلنه په دوه ورځني سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینه ریاض کې د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې تړون وروسته خبري غونډې ته وویل چې د ته په اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی دا غوره وګڼله چې له یو نوي چلن سره مخامخ سي. د تړون له مخې النصر د کال څخه باندې 200 میلیون ډالره رونالدو ته ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې یو لوبغاړی یې ترلاسه کوي. ودیش کلن رونالدو 15 وارې د ټولې نړۍ د کال غوره لوبغاړی انتخاب شوی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. افغان سوداګرو په سلګونو کانټینر تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچي پر لوري روان وو، د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه. سوداګرو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچي په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګری خونی په باور دا اصول د ابټال تړون څخه سرغړونه ده چې په 2010 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان سوداګرو شاوخوا 1500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او مالیزیا د کراچي بندر له لارې افغانستان ته انتقالېده، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې دا مال پرون وروسته تر دې د کراچي پر ځای چابهار ته ولېږل شو چې پاکستاني چارواکي د کراچي په بندر کې له یوې اونۍ راهیسې د افغان تاجرانو مالونو ته له خپل لوري یو په دوه یو په درې لوړ قیمت ټاکي. الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا څلور برابر زیات شي، او د دې نرخ لمخي بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانټینر مال په ځای د نږدې څلورو کانټینرونو په اندازې محصول ورکړي، چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړې شي. خان جان علي کوزي زیاته کړه چې دوی هڅه پیل کړې دي چې پاکستانی لورې قانې کړي چې له دې کار لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې، او که نتیجه ورنکړي زیان به پاکستان ته هم ورسی شي.
په ترانزیتي تجارت کې زمونږ د دې سره ډېرې جدي ستونزې دي، او دا ستونزه که حل نشي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 10% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نور ټول د مرکزی آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بالاخره دا 10% به موږ مجبور کړي چې د بلې لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2000 کال کې د اپټا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون لمخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همدارز افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګې بندر پورې خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
پنشیر کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې لیو دولتي رنجر څخه دوه ماشومان بلیدلي چې یو مړ سوی او بل ټپي دی. د دې ولایت د والي ویان وایي چې د دې پیښو په اړه پلټنې روانې دي. دا هم راپور
نور محمد ویا تکلن وراره د یک شنبه په ورځ شاوخوا د سهار 9 بجې وبجل شو. د نوموړي په خبره وراره د خپل کلنی ازموینې په پارچپ ستللې و چې د راتک پر مهال خپل ملګری سره دا پیښه پرې وشوه. دا چې دا پیښه څنګه وشوه نور محمد په اړه ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي.
ما په خانه بودم، 8:30 بجې بود، از خانه برآمد
د سهار 8:30 بجې و چې وراره مې لکور نه وته، او ماته یو ویل چې کاکا زم خوانځي ته او خپل پارچه اخلم. دا چې کله له خانه یو بل ملګری سره یې راځي، د کلی خلکو لیدلی چې دوی رنجر ته پورته کیږي، رنجر ورته دروي او دوی ورجک شي. دوی چې کله خپل کلی ته راځي، هر څه غک کوي، د موټر بانټ په لاسونو وهي، خو څوک ورته موټر نه دروي. دغه ماشومان هم چې اته کلنو د رنجر نه ځانونه لاندې غورځوي. هغه نظامی هم دومره غیرت نه کوي چې دوی خو اوس ول ویدل پای تر رختونه پورې بوزي تختی اوس موږ څوک راونیسو.
نظامداری سره دغه نظامی هم همه کنه میکنه که غیرت دوباره تا شفاخانه ببره. حال 70 هم
د نور محمد په وینا د وراره ملګری ټپي او د محل پرختون کې دی. دغه پیښه د پنشیر ولایت خانیز ولسوالۍ کې شوې ده. د پنشیر ولایت لپاره د طالبانو سیمه ایزو چارواکو هم دغه پیښه تاییدوي. د دې ولایت د والي ویان ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې پیښه شوې خو په اړه پلټنې روانې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو لیکلي پایلې به ژر له رسنیو سره شریکې شي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې هم له یاد ولایت نه عامو خلکو سره د طالب ځواکونو د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو طالبانو بیا رد کړي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته ایران ویلي چې د افغانستان یو شمیر ښځینه محصلانو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. بل لوري ته د بریتانیا تر شلو ډیرو پوهنتونونو ژمنه کړې ده چې پر افغان نجونو د پوهنتون د زده کړو د بندیز تر لرې کېدو پورې به افغان نجونو ته په خپلو پوهنتونونو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت تیره میاشت امر وکړ چې تر بل امر پورې دي افغان نجونې پوهنتونونو ته نه ځي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
ایران د تهران په پوهنتون کې د افغان محصلانو بورسونه 5 برابر زیات کړي دي. د ارناشانس راپور لمخې سش کل د دې بورسونو لپاره د ایران حکومت 40 میلیارد تومان ځانګړي کړي دي. د تهران د پوهنتون رئیس سید محمد مقیمی وای پوهنتون په افغانستان کې لس دکړو د محرومو شویو نجلیو منلو ته چمتو دی. شاخلی مقیمی د سیشنبی پورس خبری غونډې ته وویل چې په پوهنتون کې د منلو شرایط دادی چې د افغان جنو علمی سطح او تحصیلي سوابق د تهران د پوهنتون پکه شوي. خود تهران د پانتون د اعلان د افغان جنو لپاره شایعه څونکې نیوی. صوفیا زاهد یو محصله ده چې د طالبانو له حکم وروسته اوس په کور ناسته ده. د په ایران کې وروستیو سیاسي تحولاتو ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل چې شبه داوی چې د افغانستان دننه دوی ته د زده کړو زمينه برابر شي.
پونتون هغه یو مرحله ده چې انسان ذهن سازي کوي. نو د پونتون څخه وروسته موږ کولای شو چې ماستری پی جی دغه شان ته په سکالرشپونه کې لاړ شو. که چیرته دغه شرایط په خپل هیواد دننه کې ټول محصلین لپاره برابر شي، نو زما په نظر دا به ډیر ښه وي.
د جرمنی د ډی پی ای اژانس په باور د اوس لپاره 420 افغان محصلان په تهران پانتون کې زده کړې کوي چې له 400 څخه یو برخن جوړې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 میلادي میاشت دولتي او خصوصي پانتونونو ته دنجونو پر تک تر ثانی امر پوري بندیز ولګاوه. پر دې پریکړې نړیوالو او د افغانستان دننه خلکو سخت غبرګون څرګند کړ. بلورته د بریتانیا تر شلو د ډیرو پانتونونو مسولانو شمنه کړې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم به تر بندیز پورې د بریتانیا د ډیجیټل روزنیز شرکت یا فیوچر لرن لاري په افغانستان کې افغان شجینه مسولانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړي. د بریتانیا د رسنیو د راپورونو لمخې افغان جونې او میرمنې کولی شي چې آنلاین په سباندې 1200 روزنیز دورو کې برخه واخلي. د بریتانیا له ډیر شو مهمو پانتونونو څخه شپږ وشته د فیوچر لرن شرکت له شریکانو څخه دي. د تهران پانتون روسه تر دې د شزینه افغان محصلینو د منلو خبر ورکړ چې یو شمیر ایرانی چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر ځنډې دوه خوښنی څرګنده کړه. قمر نیازی چې د زده کړو د برخې فعال افغان ده د تهران د پانتون د اعلان پاړه وای
د انجونو سفرونه دی د خزینه او سفر د چې بدون له محرم څخه د نظام د خواڅخه پابندي پیبند لګول شوې د چې دی بدون له محرم څخه سفر نشي کولای. دا که یو لورکی لارسی تهران ته د تحصیل د پاره څوک بي وي سي ترغه ځای پوري ټول خوړونم نه لري ټول خپلرونم نه لري ډیر انجونی ستاچی په نفقه کورتم دغه جلی پیدا کی یو وخت کار کی یو وخت پانتون وای هغه کارم په باندې ودرېدل پانتونم په باندې ودرېدل. دا که بیا غ لارسی تهران ته د زده کړې د پاره دلته به فامیل څنګه سي.
ایران په داسې حال کې افغان انجونو ته د لوړو زده کړو وړاندیز کوي چې د راپورونو لمخې په تیرو کلونو کې د ایران په شوانځیو کې د افغان کډوالو پر زده کړو محدودیتونه لګیدلی وو. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وخت په وخت په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه خبرې شي. وروسته تر دې چې 22 کلنه ایرانی مهسا امینی د اسلامي حجاب د نه رعایت دوه پتور د ایران د پولیسو په توقيف کې د سپتمبر په 14 ووشل شو. د ایران په بیلابیلو شهرونو کې په پراخو اعتراضونو کې جنو او شوزو پد خوښسته. ایرانی چارواکي د دې معترضانو د ځپلو په خاطر د نړیوال ټولنې له سختونی وکو سره مخامخ شول.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله د راپورونو لمخې روسي پوځیانو په اوکران کې د هوا او ځمکې لاري بریدونه زیات کړی دي. دا حمله یو ورځ وروسته تر دې ډیر سوې چې کیف دا وکړه چې په سلګونو روسي پوځیان یې په یو برید کې وژلي یا ټپیان کړی دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اوکرين پوزوي چې روسي ځواکونه یو ورځ وروسته تر دې چې درانه تلفات ورواوښتل په اوکرين کې ملکی اهداف په نښه کړل. د اوکرين د لوی رئیس دفتر د دوشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې شاوخوا 1500 روسي عسكر په یو ورځ د اوکرين ځواکونو د بریټ پر مهال د خرسون په ماکیفکا شارګوټي کې یا وشل شوی یا ټپین شوی دي. په خپل واقع توګه دا ګرانه ده چې د کیف ادعا تایید شي. خو د روسي دفاع وزارت ویل دي چې په دې بریټ کې درش په تر روسي عسكر وشل شوی دي. د روسي د پوز بلاګ لیکونکي چې ډیر کله د اوکران د جګړې پر مهال د باور وړ معلومات شریک کړي دي وای چې د بریټ پر مهال د روسي پوځانو مرکز ته نږدې د مهماتو زیرمه چاودلې ده چې له عملی تلفات زیات شوی دي. اسوسییټډ پریس اژانس د ماکیفکا په شارګوټي کې یو ویډیو ترلاسه کړې ده چې 15 کرینونه او د بیرنیو چارو کارکونکو په کشکاری چې د کانکریټ استري استري ټوټې لري کوي. دا د اوکران د جګړې لپاره چې څه باندې لس میاشتې کې شي پر روسي ځواکونو تر ټولو خنړی بریټ دی. د روسي حکومتي اژانس ریا نوويستي پر راپور ورکړ چې د وژل شویو عسکرو د بیر مراسم په دوو شهرونو کې ترسره شول. د اوکرين پوز د سیشن بي پروزوبل چې روسي پوځیانو د څلور ساعتونو په ترڅ کې شپږ توغندي او 250 هوایي بریډونه وکړل. همدارزه د ورځې په اوښتو د راکټ لانچر و بیا بریډونه ترسره کړل. د اوکرين د پوز په وینا د شپږ توغندي او له هوایي بریډونو څخه ډیر شاملې پر ملکی تاسیسات شوې دي. د دې بریډونو له عمله د اوښتو تلفاتو دقیق شمیرې تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریک شوې. خو د اوکرين د لوی رئیس د دفتر په وینا د دوی ځواکونو پرون وبشتیرانی درون الوتکې نسکوري کړې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادي راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټیمیډیا مخ